السلام علیکم په دې له چیرو او جوړ وسې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان غواړي چې متحده عربی امارات د کابل هوایی ډګر تخنیکی چارې پر غاړه واخلي.
متحده امارات سره خبر سوی ده پروپوزل د وسه ته سوی او تیار سوی چې راځي نتیجې ته وسره ورسیږي.
نن د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړو نړیواله ورځ ده. افغان میرمنې له کار او تعلیمه بې برخې دي.
کله د طالبانو حکومت را مست سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بیکاره یو او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
یوه استرالیایي کمپنۍ افغانستان کې د 400 د پروسس چارې پیلوي. دا مواد طبي درملو کې کاریږي.
دردونو د کرارولو کوم درمل چې دی دوی په کارولو کې یا دوی په جوړولو کې کاریدلای دي. څنګهونو په درملنو کې هم کېدای شي وی کاروي.
او افغانستان کې خلک له بانکونو شکایت کوي چې خپل زیرمشوي ډالر نه ورکوي. د او نورو راپورونو ته ورسره ستنیګو خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو یو پلاوی د شنبه په ورځ دوه ته ځي. نن په لس ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلېږي او جاپان لیوالتیا ښودلې چې کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبه په ورځ دوه ته ولاړ شي چې له امریکا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکې اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. متقی په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د تریکا پلاس یا د امریکا، پاکستان، چین او روسیې د څلور اړخیزې غونډې په څنګ کې کتلی وو. طالبان وایي چې امیر خان متقی او ورسره مل پلاوی به په دوحه کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره هم وویني. دا به د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسېدو وروسته قطر ته د امیر خان متقی دوهم سفر وي. د قطر یو الوتکه چې په بشری مرستو بار و پروند د کابل په هوایی ډګر کې کیناسته. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت ویل دا مرسته د قطر د پراختیایي صندوق او د قطر د خیریه موسسې له لوري په ژمي کې له افغانانو سره د قطر د بشری مرستو په لړ کې افغانستان ته استول شوې ده. په دې مرسته کې 46 تنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي. ګمان کېږي چې را روان ژمی به د افغانانو لپاره خورا سخت او له کړاوونو ډک جمعوي. ټاکل شوی ده چې سر له نن په لسو ولایتونو کې هم د پاسپورت ورکړه پیل شي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې د پاسپورت او تذکرو دفترونه وتړل شول، خو وروسته یې یوازې په کابل کې د پاسپورت دفتر پرانیست. له دې کبله هغه خلک چې غواړي له افغانستان ووځي له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورنۍ چارو وزارت پرون ناوخته په یوې خبرپاڼه کې وویل چې سر له نن پنجشنبې څخه به د پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان، غور او بدخشان په ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیل شي. کابل کې لا هم د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورت ویش ځنډېدلی او معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته پیل شي. تیره اونۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د پاسپورت ویش پیل شوی و. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښوولې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د جاپان په شمول اکثرو هیوادونو خپل ډیپلوماتان له افغانستانه وویستل او سفارتونه یې بند کړل. د طالبانو د حکومت یو ویاند انعام الله سمنګانی پرون ویل یو شمیر جاپانی ډیپلوماتانو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې په کابل کې د خپل سفارت پرانستلو ته لیوالتیا وښوده. سمنګانی په دې اړه چې جاپان به کله په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي څه نه دي ویلي. طالبان وایي وروستیو ورځو کې متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او د سعودي عربستان په اړه هم ویل شوي چې خپل سفارت به بیا پرانیزي. کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي چې راتلونکي میلادي میاشت له کابله دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون وویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به هره ورځ له کابل څخه د متحده عربي اماراتو دوبۍ او له هغه ځایه کابل ته یو الوتنه ولري. د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د ځنډیدو له کبله په ځانګړي ډول هغه افغانان له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي چې په عربي هیوادونو کې کار کوو. له دې وړاندې آریانا شرکت هم د کابل دوبۍ الوتنې پیل کړې وې. یو ایرانی پلاوی به راتلونکي اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. د ایران د خاف او د افغانستان د هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې یا پټلۍ د جوړېدو ډیر کار شوی خو لا بشپړ نه دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو اړیکو رئیس مولوي شیر احمد عمار پرونو ویل چې ایرانی پلاوی به د افغانستان ایران د ریل لارې په شمول په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي سکهال دغه هیواد په پولو کې د چباندې یو لک غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیواده ورغلي مخه نیول شوې ده. ویل کېږي چې ډیر افغانان هم له همدې لارې هنګری او بیا د لویدیځ اروپا هیوادونو ته پناوړي. اوربان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
اروپایي اتحادیه د اوس په شان هیڅکله تر دومره فشار لاندې نه وه. تل هرې ممکنې خوا اروپا ته مهاجرتونه ول، خو هیڅکله په یو وخت له درو خواوو نه دي شوي.
د هنګری صدر اعظم همدارزه ویل د ورځې له 10,000 تر 15,000 افغانان له افغانستانه مهاجرت کوي، نو په کار ده چې اروپایي ټولنه دې تیار واوسي چې د بالکان پر مسیر فشار زیاتېږي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځو د دې خپرونې د سر خبري موضوع ته. متحده عربی اماراتو د کابل د هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. طالبان وایي چې د دواړو خواوو خبرې ښې روانې دي او تمه ده چې پایله هم ورکړي. تر دې وړاندې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د سمبالېدو په اړه اوږدې خبرې وکړې، خو په ظاهره یې کومه پایله ور نه کړه. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
طالبان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالېدو په اړه له متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ کړی دی.
موږ غواړو هوایي میدان یو داسې شرکت سره د توافق وسی څغه د هوایي میدان چارې په مخ بوزي او استاندارد هم وي چې نړیوال لوتنې په ډاډ سره پروازونه وکړي او باور موجود وي. نو د دې لپاره د اماراتو د متحده اماراتو سره خبره سوې ده. پروپوزل د غو سره تهیه سوې او تیار سوې، خو داسې وروستۍ پریکړه کېږي او بیا ایرانۍ ته تل لږ وخت پاتې ده، خو خبرې سره روانې دي. انشاءالله سې نتیجې ته به سره ورسیږو.
کتون کې دا د افغانستان په نوی واکمنانو کې د نفوذ د زیاتولو پر سر د خلیج د سیمې د دو عرب هیوادونو یعنی قطر او اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکي سیالۍ یو برخه بولی. په دوبۍ کې څلورو ډیپلوماټیکو سرچینو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي د متحده عربي اماراتو چارواکو په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه یو لړ خبري کړې دي. سرچینو د نوم د نشودلو په شرط وویل اماراتان لیواله دي د قطر په وړاندې چې په وروستیو دوه کلونو کې د طالبانو په منځ کې نفوذ زیات کړی په افغانستان کې ځان ته ځای ومومي. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه پاتې شوی او په وروستیو دوه کلونو کې د امریکا او طالبانو او همدارس د طالبانو او د افغانستان د مخکنی حکومت د خبرو د کوربه توپ ترڅنګ د منځګړي رول لوبولی دی. په همدې حال کې متحده عربي امارات ویلي چې ژر به په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د روټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري مامور وویل متحده عربي امارات چې په خوا یې د افغانستان د جمهوري دولت په مهال د کابل هوایي ډګر اداره کاوه، لا هم چمتو دی چې د دغه هوایي ډګر ادارې ته دوام ورکړي او دغه هوایي ډګر لاري د بشري مرستو د رسیدو او د هغو کسانو د استلو لپاره چې ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی خوندي لار تضمین کاندي. متحده عربي اماراتو هم په وروستیو کې د قطر په شان د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کړې ده. د متحده عربی اماراتو چارواکو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. دو ډیپلوماتانو دا هم ویلي چې طالبانو له متحده عربی اماراتو مالی مرسته غوښته، خو څرګنده نه ده چې د اماراتي چارواکو ځواب به څه و. تر دې وړاندې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه قطر او ترکیې په ګډه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو پر وی پانه سربیره زموږه خبرونه راپورونه او د غراز مرکی ویډیوګان زموږ په فیسبوک پانه کې هم کتلای شي. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. خبرونه او د خبرونو لنډیز زموږ پر ټویټر هم شته، کولای شي زموږ د آزادی رادیو د ټویټر پانه هم در سره تعقیب یا فالو کړئ. نن د نومبر 15مه د خځو پوړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقه محرومې شوې. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشره وایي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي یو څه تته بریښي. تفصیل یې په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره ټولې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کې مصرفل په کور کې. اوس دې تیاران یم چې دا خیاله څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې، اوس جمع راغی.
شبانه هغه افغانه انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاستې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بي برخې سو او اوس په کور ناسته ده. شبانه له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي. د شبانه پلار د ګوښسوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا یې هم پلار ته بله دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانه د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې شوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه ور پوره کړم. خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت را منځته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بیکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولی سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته د شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آئندې ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ یعنی خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې دی اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړیوال وال سازمان د خزو د برخي مشري هي دربار ازادي راديو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انزور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي خزي اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او انجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او انجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغه اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمينه به ورته برابر کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت وای چې لوی استرالیایي کمپنۍ سره موافقه کړې چې په افغانستان کې د 400 د پروسس فابریکا جوړ کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وای چې د سفارم پونوم استرالیایي کمپنۍ به په افغانستان کې د 450 میلیون ډالر په پانګونې د 400 د فابریک د پروسس فابریکا فعال کړی. ټاکل شوی چې د دې فابریکې تولیدات به بیا استرالیا ته صادر شي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
طالبانو د استرالیا له سیفارم کمپنۍ سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې پر اساس به دا کمپنۍ په افغانستان کې 400 پروسس کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې برخه کې د دوړو خو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه او په څو ورځو کې به کار پیل شي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وزیر د استرالیایي کمپنۍ له استازي سره د سه شنبه په ورځ لیدلی دی. د سی فارم کمپنۍ استازي ژمنه وکړه چې په دې پروژې به 450 بلیون ډالر پانګونه وکړي. سی فارم کمپنۍ تر دې دمه د بیلابیلو رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خوستی ویلی چې سی فارم کمپنۍ له 400 څخه تیبي کریمونه جوړوي او له زرګونو افغان کروندګرو څخه به 400 رانیسي. افغان ډاکټر هدایت الله ستانکزای وایي له 400 څخه د کریمونو په جوړولو کې کار نه اخیستل کیږي. خو یو بل افغان ډاکټر خسرو سنگروال وای چې په ځینو درملو کې له 400 څخه کار اخیستل کېدی شي.
د مروانا یا د 400 بوټه چې ده د بیلابیلو کیمیاوي موادو درلودونکو یو داسې بوټه ده چې په پراخه پیمانه په د درملو په جوړولو کې هم کارېدلی ده. هغه ځای کې چې ډېر کارېدلی هغه اکثره د دردونو د کرارولو کوم درمل شې دی هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. د دې ترڅنګ نوې سیړنې په ځینو نورو تجربو هم بوختې دي، مثلا د خوارمغزی یا د دیمنشیا په جوړولو کې او د ځیرو چنګاښونو په درملنو کې هم دوی هیله ده چې کېدای شي وی کاروي، نو یو څه طبي کارونې ځای لري.
په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د چرسو استعمال ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې مادې پر کاروبار بندیز دی. شغلی خوستی د سیفارم د استازی له قوله ویلی په افغانستان کې په 40,000 جیری بمزکه چرس کرل کیږي، خو 1,500 جیری به چرسو ته اړتیا ده. سیفارم غواړي د 450 میلیون ډالرو پانګونه وکړي. د دا هم ویلی چې له سیفارم کمپنۍ سره د قرارداد ټول مراحل بشپړ شوي او په لنډو ورځو کې به دا پروژه رسمن پیل شي چې ورسره به ګڼ شمېر هیوادوالو ته کار پیدا شي. چرس او تریاک په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت او امریکا پر ضد د طالبانو د جګړې د تمویل مهمه سرچینه ګڼل کېده. په افغانستان کې میلیونونه وګړي په چرسو، تریاکو او هیروینو روږدي دي.
یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه ورته تبادله کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د وینړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانۍ له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته سوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکي، هغو کې سودوي تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته دوی تبادله کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای، د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالري وي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړه نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کیږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وایي له یوه لوري دوی له بانکه د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري، او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باوره کړي دي.
حتی بانکونه چې 100 ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې که مونږ دا وګورو، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته ده چې دوی به بیا نیس کل په بانکونو باندې اعتماد ونه کړي. دلته به د بانکونو سیستم به یو نوه سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسله همداسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي، ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل. په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 40,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تو موده مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه.
خبری ساعت له ازادي رادیو.
د غزنی ولایت د لری پرتو سیمو ډیری اوسیدونکو ادعا کوي داسې ډاکټرانې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خود ته پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. نورې په دې راپور کې
عبدالله تقریبا 28 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې دی لا فارغ شوی نه دی د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي دغه محصلین چې دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطراف کې درملتونونه خلاص کړي دی او خلکو ته دوا ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي
راز محمد خپلواک یم یو پیخ مو په ګلان کې لرسي وخت یو پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخ لرسي هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې چدل د وخنه یې بار کړی ده اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنه تر ورساو د وخنه یې مړ لوي تقریبا داس ماشین مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یاته د وخنه خلاص کړي د درو میاس لپاره پر خطر راځي خلکو ته بخپل سره دوا ورکوي نو دغه پیخ مخه کې ونول سي
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې د شپې خرمه باندې سې ودا شي د ډاکټرانو شي غو خېسته د شي په بشکري لګولې وسې دغه خځې وار هغه سو یعنی او پاتوله نو ته دار کوم بکفایت ډاکټران شي دغه هیڅ دا ولټان لري شي وګل دې مرزان په سمته ګټاوي کې
ډیری روغتیا پالاندنه مسلکی ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي
دا مشکلات د مخته فاسد ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي
په همدې غزنی ولایت کې پاتې کیږي په غزنی کې د وی خیریه موسسې له لوري په کووډ 19 ناروغي یو شمیر اخته کسانو سره د غذایی توکو مرسته شوې ده دغه موسسې چارواکي وایي په دغه موادو کې هغه توکي شامل دي چې زیات ویتامین ډي لري او دغه ناروغي لپاره ګټور دي تفصیل له خپل خبريال اورو
د سه شنبه پورس په غزنی کې د وی خیریه موسسې له لوري پر کووډ 19 اخته کسانو خوراکي توکي وویشل سول په دغه ځای کې د ایچ آر ډی او موسسه مسول محمد عارف تنها دغه مرستو د ویشلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل کورونا وایرس د انسان په بدن کې زیات ستونزې راولاړوي خو تر څنګه ناروغ د ویټامین ډي له کمښت سره هم زیات مخ کیږي نو هڅه مو کړې ده چې په دغه غذایی بسته کې داسې مواد چمتو کړو چې زیات ویټامین ډي ولري
د کووډ 19 د مخنیوي د لارو چارو آگاهي امې په برخه کې موږ پروژه لرو د غزنی ولایت د کورډیټ اریشتیو او د اروپایي ټولنې په مالي مرسته باندې هغه کسان چې په کورونا ناروغي باندې اخته دي او یا کورونا ټیسټ مثبت شوی ده د هر مریض لپاره د 14 ورځو موږ غذایي بسته آماده کړې ده چې په هغه کې وړه دي شیدې دي غوړې دي بوره ده لوبیا ده او یو دانه صابون ده
نوموړي زیاته کړنن پر کووډ 19 سخته کسانو د خوراکي مرستې د ویش د لړۍ پیل دی چې شاوخوا شلو کسانو ته ورکول کیږي خو دغه مرسته به له هغه ټولو کسانو سره دوام ولري چې یا په کووډ 19 رنځ اخته دي او یا هم ورباندې اخته کیږي غزنی چې ډیری کسان د فقر او غریبۍ له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته په خوارۍ کې شلو پسې ځي چې د بیرته راغبرګېدو په صورت کې له ځان سره دغه وایروس را انتقالوي نو له دې امله په دغه ولایت کې د کووډ 19 ناروغي شمیر لوړ ګڼل کیږي
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونکو په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 سواتیا ول 1000 اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو را سره اوسې دوی منی مای ته نږدې وړاندې درته نیم نړۍ او بشري حقوقونه پروګرام لرو، خو اوس اتنیمې بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیسته، طالبان وای د دوی د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره به د خبرو لړۍ پیل کړي. د قطر یو الوتکه چې په بشری مرستو بار و پروند د کابل په هوایی ډګر کې کیناسته، په دې مرسته کې شپږ څلوېښت تنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ټاکل شوی ده چې سر له نن په لسو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ورکړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې دا بهیر درېدلی دی. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښودلې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. تیرونی متحده عربی اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او طالبان وایي چې جرمنی، ترکیه او ایتالیا هم لیواله دي چې خپل سیاسي استازولۍ پرانیزي. کامیر خصوصي هوایي شرکت ویلي چې راتلونکي میلادي میاشت له کابل څخه دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون چهارشنبه ویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې به هر ورځ له کابل دوبۍ او له دوبۍ نه کابل ته الوتنه ولري. یو ایرانی پلاوی براتلون کې اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان وایي سږ کال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې 100,000 غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیوادونو څخه ورغلي مخه نیول شوې ده. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواچ له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبور شوی دی؟ ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل څو ورځې مخکې وه، ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو پلس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثره هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو ته مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنګ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته